السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن شنبه د کب یهود درویشتمه او د میلادي مارچ میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. و به وری چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې. نو راپور نه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم چاودنې وتنه وژلي او څه باندې 50 تنه یې ژوبل کړي. په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او ایران وایي مدیترانې سمندر کې یې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې یو امنیتي سرتیری په وژل شوو کې شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات اون موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه‌های مجاور خوده کې بخیف فرو ریختانده.
دا موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار په 14 امنیتي حوزې کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مشر محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې دوه نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. ټپیان هم تر ډیره ښځې او ماشومان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. بل ورته د زابل په مرکز کلات کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنی قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نوراک سیمه کې د پولیسو په قرارګاه د هاوان درې مرمۍ ویشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه لګېدلې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور. د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونه زیات شوي دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي چې ډېر ځوانان په نشه یي توکو چې روغ دیول اوس سپورت ته مخه کړې ده.
په تېر وختونو کښې مونږ دلته تقریبا 2 کلاسونه درلوده، اوس مونږ هغه دي تقریبا 9 کلاسونه فعاله کلاسونه لرو، چې هغه عبارت دي د فوټبال څخه کرکټ د بیندان دي، وشو ده، والیبال دي، شطرنج دي، بدخرانی ده، ځغاسته ده. خو مونږ کوښښ کوو چې 9 کلاسونه هم فعاله کړو.
په نورستان کې د بیا رغونې له ډګره اوري چې دلته د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 9 ښوونځیو د ودانۍ کار پیل شوی.
همدا اوس په دې ولایت کې د 9 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو.
د دغو پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 20 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایډیالوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ له منځه وړل دي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې باروړونکي کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی. دا راپور پرون د مارچ په 12 خپور شو. په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې لیکو د ډلې ویان علي غیاسیان له قوله ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړ. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا هم شوې ده. د انتخاباتو رسمي پایلو وښوده چې صادق سنجرانی د 34 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواری کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکند کې د خپل قرغزي سیال صدر جپاروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي. وروسته له هغه چې د دغو هیوادونو په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د منځنۍ آسیا د دغو دو ګاونډیو ترمنځ پوله د دوی په اړیکو کې د اختلاف یو عمده موضوع ده. سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نږدې نیم ساعت کې. افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړې.
د شورای عالی صالح د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د درولو غږ کړی. غزنی کې مو د کورنیو بې ځایه شوو حال هم اخیستی.
نه ګټندوی لرو، نه بله خواله رو، نه یو خدای ماسل موږ وخرسو. په دغه دولت کې مشاهدان ورکړو، په دغه دولت کې مزخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو، همدا را باندې سور ور.
خوست کې دکاندارانو د ښاروالۍ ضد اعتراض پیل کړی.
د ښاروال دا غیر قانوني کړل نه منو،
نه منو.
دا به هم واوري چې هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید په ډیرېدو خبرې شوې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوی کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوی عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډیر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شو د دې لپاره چې په دغه طرح باندې کار وکړو او زموږ اولنی ناست او نو نن به هم ادامه ولري. کوشش کوو چې هر چې زر چې کېدی شي خپل د اعضای کمیټې رهبري نظریات راغون کړو او بیا کمیټې رهبري چې کوم ناسته دایرېږي هغه ناستې ته خپل نظریات وړاندې کړو او کمیټې رهبري د شورای عالی مصالحې هغه رهبري کمیټه چې کوم ده هغه په همدغه مورد باندې هغه نهایي پرېکړه کوي تر څو به وکولی شو چې د شورای عالی مصالحه د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو لاري د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګټ سي. زخروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوي چې د افغانستان په سولې سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یو موقت او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاروي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمه پرځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یو غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نومې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی شوډلې راپور ورکړي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غلي کې چې د افغانستان ولسمشر ته لیږلی وو ویلي وو چې امریکا به له ترکیه وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربه توب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړپوړی چارواکي وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په وی اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکی کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسا د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تېرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. هغه مهال د ننګرهار چارواکو وویل چې د پیښې په اړه یو کس نیولی او دوی دغه راز ژمنه کړې وه چې د پیښې په اړه به څېړنه کوي او څېړنه به یې له خلکو سره شریکوي. خو تر اوسه هغه ته ځای چارواکو او په ټوله کې د افغانستان د حکومت نور لوړپوړو چارواکو د دغه پیښې ډېر څرنګوالی او څېړنې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او د غراس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لرئ، زموږ خبرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه له انټرنیټ نه هم اوریدلی شئ. د وی پاڼې پته مو ده azadiradio.com. نن د ورځې په ترڅ کې درته ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم درو چې هغه هم سولې ته په وروستیو هڅو او پرمختګونو بحث پکې کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه چې د ماښام تر و بجو دوام کوي واوري. اوس به راشو دې ته چې یو شمیر لویدیزو یا په ټوله کې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. سالم احمد سالی ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر سرګندونو لیکنې خبرې کړي چې ویلي دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري، ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 20 کاله پوره کیږي، د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. آیا واشنگټن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه ضمانت شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي، امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خپرونې فارن پالیسي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خپرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسي خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لیود آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبري کړې وي. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
اوس به ورشو ځینو ولایتي راپورونو ته. په خوست ښار کې د غرفو مالکانو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پریږدي. د دې رپورټ د جوړولو تر مهاله ښاروالۍ د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه څه نه دي ویلي. نور حالې له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمال تنی د رسنیو خبریالانو ته وویل
دغه غرفې چې د توسه ول دي تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړی دی چې شم به ورځ پر دغه توسه ټول باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټول پښنا صحا کې چې غرفې جوړ شوې دي ټول به لره کوي، کای واز د غرفې به لره کوي. شروال صاحب ته هر کړه نه تمي ګمدای مگر داس تهود به رکوی چې تخلیاش بیا هم حق به جنب مستحق لمړی دغه خلق دی اې دغه ته باید ورکی.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپه کله زمانه وای ټول شوی ده، زه غریب یم، زه بشاره یم، ته ما ولی، ته ما مشر، ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم، زه دلته نفقه ګټم، زه مجرم شم، زه خاین شم، زه ولې د دوه لسم څخه فارغ شوی ما؟ پانتون څنګه کامیاب اقتصادي مشکلات پر اساس اول نمره فارغ شوی ما؟ د مشکل اقتصادي مشکلات پر اساس باندې زمانه پانتون پاتې شوی ده، زما سلور کلن زوی ده چې نن زه چې کور ته ځم بیګه ما ته دا خبره کوي چې پلاره سلام نه راته چې تا ته پرې بډنګ شي نه وي. زه ورته وایم چې ولې بشه ته ما ته دا خبره ولې کوي؟ هغه ما ته وایي چې ته یې ته دکان چړنګ شي، زما روزي قطع شو، ما ته به دا مړی څوک راوړي.
د جرګو تالار درې خواو ته د غرفو مالکینو دا هم ویل دوی ته یوه میاشت مخکې د یو کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسې تحویل کړې. که د دوی د غرفو د ړنګولو پلان و نو بیا یې ولې دوی ته جوازونه نه وي کول؟ د رحیم الله په نوم یو بل معترض دکاندار وایي
دغه مالیه ده د قانون په چوکاټ کې د وخت والی د وخت شروال زه دلته کېنول یم، نه غصب کار یم، نه ظالم یم، موږ تر رست نه یو، موږ ظالمان نه یو، موږ غصب کار نه یو. یوازنه موږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې موږ خپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کچېره موږ غفتنه و نه رسېره، موږ بالکل چاته لاس نه وراچو. حتی شروال موږ ته پرون د خبره وکړه کچېره سم نشي تاسو بل جرخي ځان ته لګم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوس خار چې کوچنی او د ډیرو خارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوس خاروالۍ د خار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپری بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر ګوري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار
د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وربشو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنۍ او کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوی او کمرستې ورسره ونشي ستونزې به یې ډېرې شي. چارواکی وای یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته کډه شوی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه او لاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکټه سوې ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجر پراته یو، نه ګټندوی لرو، نه بل خوا لرو، نه یو خدای مسجد موږ وخرسو. په دغه دولت کې شهیدان ورک، په دغه دولت کې زخمیان ورک، نن دوه نه لرو، اندر را باندې سور وور دلته د ناش چې موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یان دشل گر کور کې می چې ما د چې شې نورمال خود خوشاله کوری و دان تر نه نه لخرت یا ولا کچا د تنه را سره کله ل د عمر استماس و دروغ نه شو د تو ی سو ته دروغ د ټول غز نه ولا د چانه تر سره کله نو بری کته ګبرو کې نه د تنه.
دا په داسې حال کې د چارواکي وای غزنی د کورنۍ او کډوالو لپلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دوی د نورو مسلو ترڅنګ په هند کې د کورونا واکسین پر تولید هم یوې هوکړې ته سره ورسېدل او ټینګار یې وکړ چې په هندو پاسفیک سیمه کې باید د همکارۍ او کچه ډیره شي. دغه مشرانو پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې او موافقې کړې. جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید ډیرې دوه پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دوغ مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوې ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارد په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر نوې غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لمړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یوه ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیا وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې ساتې همکاري ښکارندوی کوي.
دا هم د دې خبرونه د خبرونو لنډیز د هرات چارواکي وای په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې د خزو او ماشومانو په ګډون لکتر لګه و کسان وژل شوی او څبان دي 50 نور ټپیان دي. بلورته د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په نورستان ولایت کې د 130 خوندزیو لپاره ودانې جوړیږي. چارواکي وای چې دا مهال د 900 خوندزیو کار پیل شوی دی. یونسکو یاد ملګرو ملتونو علمی او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شرمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې په وروستیو کې مدیترانه سمندر کې پر یوې کشتۍ برید شوی او د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ریاض احمد نورزی د زده کابل ولایت اصلي اوسیدونکی يم او فعلا د هندستان د بنگلور په خار کې اوسیدم.
خیر یاس جانا، د زده کړو پاړه بدرته وای چې کوم ځای درا فایل کړه او اوس د تحصیل تر کومه کچه پورې رسیدلای ده؟
په ابتدایي زده کړو مې د علي احمد خان په پن پلیسا کې او وروسته مکمل مکتب مې د حاجی عبد القادر فعالی لیسا کې پای ته رسولې دي او د تحصیل درجه مې پوسټ ګریجویټ یعنی د ماسترۍ درجه د ماسترۍ مې کړې دوه ماسترۍ لرم.
دا برته وای چې تا خو د افغانستان بهر زده کړې کړې، البته په هند کې زده کړې کړې، لکه کوم مشکلات او لکه کوم ستونزې سره البته خپل شخصا ته مخ شوې او دلته ځوانان مخ دي؟
نو د مشکلات خدا معلومه خبر ده چې په افغانستان کې درسونه ټول په مورنۍ ژبه کېږي او چې کله څوک راوځي د افغانستان نه چې په بل هیواد کې د زده کړو په موخه باندې راوځي او راځي بل هیواد ته، نو هلته مشکل اول د افهام او تفهیمي د ژبې ورسره بیا په موخه د ژبې پورې تړلې نو ټولنیز اجتماعي مشکلات دي چې خلکو سره په ژبه باندې پوښي.
دا اند پلانو په اړه به هم راته وایي چې د خیر څه پلان لري نور څه کوي.
موخه، اهداف، پلانونه، خیالونه دا خو د هر چا ډیر وي، زمونږ هم ډیر دي. نو ډیر یو مهم هدف مې دا و چې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل سیستم ته کار وکړم او دې ته خدمت وکړم.
په همدې خبرو اترو سره ورورو ورسیدو د دغه خبری مجلې پایتا زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس می همکارا فرشتہ نگاه سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فرشتہ جان ستړي مشه.